په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپېته سي ازادي راډیو ته ورغیاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د لمړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. خبرونه په خبرونو پیلوو له اجمل ان اوري.
روسیه نن اعلان وکړ چې د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. په کابل کې یو برید چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی، یو امریکایي سرتیری وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. او د پاکستان په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړی و، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوی څو یې پر قضیه بیا غور شوی. روسیه نن ویل د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي، په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړو استازي برخه ولري. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني او وسلوالو طالبانو دواړو منلي چې دې غونډې ته به خپل استازي استوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي، دا به لومړی ځل وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي په دې سطحه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون. روسي چارواکي وایي، مسکو همدارنګه د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ اسیا د 5 جمهوریتونو اساسو ته هم د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و، د مسکو د غونډې د اجنډا په سر له روسي چارواکو سره په بحثونو بوختي او لایوي سلاته نه دي رسېدلې، خو دا چې وس کومې سلاته رسېدلې او افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، خپل د افغانستان حکومت لا کومه تبصره نه ده کړې. په کابل کې یو بریدګر چې ظاهرا د افغان سرتیرو له ډلې وو، په امریکایي سرتیرو ډزې کړې دي. لږ تر لږه یو امریکایي سرتیری وژلی او یو بل یې ټپي کړی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه وایي، لومړني معلومات ښیي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی وو. د ناټو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې بریدګر سمدستي د نورو افغان سرتیرو لخوا وژل شوی دی. د پیښې د ټپي او وژل شوي سرتیری د هویت په اړه او د پیښې د ځای په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. ویل چې د قوس یا لندې د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي. په داسې حال کې چې د پخواني مهالویش له مخې باید د لړم د میاشتې په 9 نیټه د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شوي وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او غړي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل، د رای پاڼو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه سید حفیظ الله هاشمی زیاته کړه،
انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس و ولایت کابل
خغلی هاشمی ویله، کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د قوس د میاشتې په 2 نیټه او د کابل ابتدایي نتایج به د قوس په 3 نیټه اعلان شي او د قانون پر بنسټ یو میاشت وروسته به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټې نهایی شي. دا میزان په 28 نیټه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. یو اونۍ وروسته په کندهار کې هم دا انتخابات وشول، خو په غزنی کې لاندې شوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي، د کندهار پر پخواني امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پر ده سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وو، د کندهار د پیښې په تړه وویل،
در مسئله تحقیق 22 نفر تابول زیر تحقیق قرار دارم.
دا مهال 22 کسان تر تحقیق لاندې دي او په تحقیق کې خبر مختک شوی اشخاص پیژندل شوی او دا هم معلومه شوی چې د چا لخوا چیرته ساتل کېدل. اوس یوازي کار چې پاتې دی زموږ بعدي اقدام دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته ولاړ او دغلته د ولایت د نوې ودانۍ د پرانیستلو سربیره د دې ولایت امنیتي وضعیت وارزوه. د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاس ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی د ځایي ملکي او امنیتي چارواکو سره په لیدنو سربیره د قومي مشرانو او د ټولنې له نورو قشرونو سره وکتل.
په پکتیکا ولایت کې د ملکی او امنیتي مسؤلینو سره جلا جلا لیدنه وکړې. د پکتیکا امنیتي وضعیت وارزوه او د دې ترڅنګ د ولایتي شورا له استازو سره، قومي مخاورو سره، دینی علماو سره، ځوانانو سره د پهنتون استادانو د پهن ریاست کارکونکو او خونکو سره په جلا جلا ډول ولیدل، د دوی ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه یې واورېدل.
ښاغلی ایا زیاته کړه چې ولسمشر په دې لیدنو کې د پکتیا والو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. ټاکل شوې چې ولسمشر غني نن دغلته د قومي مشرانو، چارواکو او مدني فعالانو په یوه لویه غونډه کې هم برخه واخلي. په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړل شوی، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوی، سوی چې پر قضیه بیا غور نه وي شوی. له پاکستان څخه د آسیا بیبي پر وتلو بندیز د پاکستان د حکومت او تحریک لبای کې پاکستان د سخت دریځ اسلام پالې ډلې ترمنځ د شوي جوړجاړي برخه ده. دې ډلې له تېرو درې ورځو راهیسې په پاکستان کې بلواګانې پیل کړې وې او د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه یې کوله. او د ایران دولتي ټلویزیون وایي د هیواد په محلي سطح د ډیزاین شو جنگي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست په میاشت کې د کوهسار په نوم د جیټ الوتکو جوړول په ډاګه کړل. دا هیواد لا د مخه د امریکایي ساخت جنگي جیټ الوتکې او د روسیې ساخت سوخوی الوتکې کاروي.
اورې چې د ټاکنو خپلواکې میسون د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. د ملي امنیت رئیس وایي د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او د ولسي جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حملې د څرنګوالي په څېړنه کې پرمختګ شوی.
کل جریان از این حادثه با استفاده از تمام امکانات تکنیکی، اپراتیفی، استخباراتی ای تکمیل شده.
د مشران جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به تر یوه حده د افغان طالبانو پر روحي هم اغېز وکړي. د افغانستان د صادراتي توکو لومړۍ بسته پاکستان ته ولېږل سوه. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري هغه مسیحي میرمن چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورونه ده ممنوع الخروج اعلان سوه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. دغه کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لړم یا قرب نونسمه د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره ټاکلې وه. واصل وصال دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
من نصرالله صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د 230 ولایتونو د نتایجو پایلې به د عقرب لړم د 19 پر ځای د قوس په 2 او د کابل ولایت په د قوس میاشتې په 10 نیټه باندې اعلان شي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ویل چې دوی کارونه یو څه ټکنی شوي وو، له دې امله دوی نتوانېږي هغه معلومات چې له ولایتونو نه د بایومیټریک دستګاو له لارې دوی ته رسېدلي دي هغه ډیټابیس ته انتقال کړي، نو د لازم دقت لپاره او د دې لپاره چې په شفاف ډول هغه رای وشمیرل شي او د بایومیټریک دستګاو له لارې دغه نتایج په سمه توګه ډیټابیس ته ورسیږي، نو له همدې امله د لومړنیو نتایجو پایلې به لږ په ځان سره خلکو سره شریک شي. خدای چې په دې اړه د نوموړي خپلې خبرې واورو.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرګه 19 عقرب بود. 19 عقرب این تاریخ بنا به بعضی مشکلاتی که در ایروان بود و نیاز تصفیه و انتقالات از ولایات و ولسوالی ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 و ولایت کابل به 10 تغییر کرد.
دغه کمیسون لدی وړاندې ویلو چې د زیاتره ولایتونو نتایج او د بایومټریک دزګاوی کابل ته رسیدلی او پاتې به هم تر راتلونکو څو ورځو پورې دوی ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او بایومټریک دزګاو له رسیدو سره به دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې د اعلانولو د ځنډ لامل هم شوی دی. ښاغلی هاشمي وایي چې دوی تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې کله چې دوی ته دغه ټول مواد له ولایتونو نه په بشپړ ډول باندې راورسیږي، له هغه وروسته به دوی دا مواد ډیټابیس ته انتقالوي او له هغه وروسته به بیا دوی دغه رای شمیرنه پیلوي. او څنګ کې بله موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه د شکایتونو څیړل دي، ځکه شاوخوا 1200 شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو انتخاباتي کمیسیون سره د دوی څیړل هم ډیر مهم دي، ځکه یو شمېر کاندیدان شکایت لري چې د دوی هغه شکایتونه چې دوی لري هغه باید په سمه توګه ورته رسیدنه وشي. نو دا هم یو لامل دی صالح صاحب چې په انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوی، او یو شمېر د انتخاباتو نه د سر بنسټونه هم په دې اندېښنه لري چې ممکن د وخت د کمښت له امله هغه شکایتونه چې ثبت شوي او رجستر شوي هغوی ته سمه رسیدنه ونه شي.
ډېره مننه. له وصل وصال څخه مو واورېدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سند د ګوند مشر مولانا سمیع الحق وجنب تر یو حد د افغان طالبانو پر روحي هم غیزو کړی. د دې جرګې لومړی مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې کمښت دغه هیواد په وړاندې د پاکستان د پالیسۍ له بدلون سره مستقیم اړیکه لري. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د سند برخې د مشر مولانا سمیع الحق له وجل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دوی هیله مند دي چې دا پیښه په افغانستان کې د جګړې له کمیدو لامل شي. د یاد جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وایي مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د جګړې په ګرم ساتلو کې مثبت رول درلود چې وژنه به یې په یو نه یو ډول پر افغان طالبانو هم اغیز وکړي. ښاغلی عزتیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې څنګهوالی تر ډیره د پاکستان په سیاست پورې هم اړه لري.
بدون شک اصلي رواني تاثیر خو مندازه
دی وی لشک پرته چې دا پیخه ل رواني اړخه اغیز لري، او مونږ هیله منو چې په افغانستان کې د جنگ پر کمښت هم اغیز وکړي. خو اصلي قضیه بیا دا ده چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارې بیا غور وکړي. په دې سره د مولانا سمیع الحق وجنه هم کې د شډیرو ته د پند یو درس وي چې په خپل سیاستونو بیا غور وکړي او خپل ګټې له مشروع لارو ولټوي. د پاکستان د جمعیت الاسلام عالمانو رهبر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور و، تیر ماښام د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل شو. د هغه المسیح عبدالحق رسنیو ته ویلي چې سمیع الحق په کور کې یوازې و او یو ناپیژاند کس په چاقو وژلی دی. یو شمېر طالب مشرانو هم د مولانا سمیع الحق په مشرۍ په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړي او نوموړي بیا په افغانستان کې د دغې ډلې له فعالیتونو ملاتړ کوو. افغان سیاسي کارپوهان هم دغه مطلب ته په اشاره سره وایي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به له رواني پلوه پر افغان طالبانو خپل اغیز ولري.
دا د طالبانو لپاره د الهام منبع وه او لاغز نه به مختلف فتواوې او امکانات ترلاسه کول، نو طبعا په فکري لحاظ باندې طالبانو سپو باندې دی او قوي ضربه ده. کومه روحیه چې طالبان لري د جهاد او د غټه پایه له لاسه ورکړه.
افغانانو په ټوله کې مولانا سمیع الحق د افغانستان د جګړې ستر ملاتړ کوونکی بللی، او اوس هم وایي چې هغه به د پاکستان د استخباراتي شبکې ناسم سیاست دلته پلي کاوه. د مولانا سمیع الحق په وژلو سره په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه همدا و چې له دې سره به په افغانستان کې جګړه راکمه شي.
د ملي امنیت رئیس وی د کندهار پر امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حمله د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. معصوم ستنګزی دغه څرګندونې نن د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وکړې. دوی ویل چې په دغه قضیو کې شکیل کسان پیژندل سوي او ډیر ژر به یې د نیولو لپاره عملی اقدامات وسي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې د شنبه په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حملې د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. دوی موږ په خپلو څېړنو کې ښه پرمختګ لرو چې د پیښې اصلي ځای ته یې نږدې کړي وو. کسان مشخص شوي دي. دا کسوکو کورنۍ او هغو کسانو چې ده ته روزنه ورکړې وه او دی دلته رسولی او څنګه یې راوستی. د پیښې ټول جریان د تخنیکي امکاناتو نه په استفادې بشپړ شوی دی. ښاغلي ستانکزي دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیت قمندان د وژنې په تړاو 22 تنه نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق ته وژلو طرحه د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په 13 پړاوونو کې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کندهار پخوانی امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق اسکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار والي په دفتر کې په نخه او ووژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکېل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې زمونږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بېغمه پاتې شو. زمونږ غوښتنه ستاسې نه خصوصا ستاسې مسؤلینو نه چې تاسې درجه اول مسؤلین استئ غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې سکرتاریت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نویو شاخصونو په جوړولو کې مهم پرمختګونه شوي. د دغه سکرتاریت رئیس د خبرې د شنبې په ورځ له ځینو مدني ټولنو سره د یوې غونډې پر مهال کړې دي، خو ځینې کسان به انتقاد لري. خان محمد سین پر دې موضوع راپور لري.
له اداري فساد سره د مبارزې سکرتاریت په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نوو شاخصونو د جوړولو په برخه کې د مدني ټولنو نظرونه اخلي چې د دغه ستراتیژۍ د نوو شاخصونو په اړه ګڼ انتقادونه موجود دي. له اداري فساد سره د مبارزې سکرتاریت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نوو شاخصونو د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د دغه سکرتاریت رئیس یما ترابی دا خبره د شنبې په ورځ له یو شمېر مدني ټولنو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه.
استراتیژي دارای
38 دوی دغه استراتیژي اته د شاخصونه درلودل چې وویش برخې تکمیل شوي او وی د نهایي کېدو په حال کې دي. درې محدود پرمختګ لري او یو شاخص پرمختګ نه درلود. یو شمېر نورې لاسته راوړنې هم لرو چې له 15,000 څخه د ډېرو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو او د قانونو بیا کتل
بازنګری قوانینه.
د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان د ملي ستراتیژۍ په اړه 15 مهم ارزښتناک لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي. سالمه رهبری په پالیسیو کې د شفافیت په ګډون د دولت په رهبری کې جدي اراده، په امنیتي سکتور کې اصلاحات، د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسیون له لارې په استخدام کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د مجرمینو عدلي تعقیب او ښه مدیریت شامل دي. خو یو شمېر مدني ټولنې او په تېره د افغانستان د روڼتیا سازمان بنسټ انتقاد کوي چې په ډېرو مواردو کې د فساد پر ضد د مبارزې د ملي ستراتیژۍ نوي شاخصونه عملي شوي نه دي. د روڼتیا د سار د ادارې د عدالت غوښتنې او اړیکو مشر ناصر تیموري وویل، افغان حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي چې د فساد ټولې قضیې په بېطرفه توګه وڅېړي.
آنچه که حکومت ادعا میکنند که
دوباره به هر قصه چه حکومت ادعا کوي سل پسلو که داده استراتژی شاخصونه عملی شوی خو موندن مخی چه بزینو موارد که عملی شوی ندی او سه چه مهم دی هغه د یو کمیسیون جوړولو چه تر وسه د زینو مخالفتون و لعمل دغه کمیسیون نده جوش شد
کمیسیون تاسیس نشده.
لیداری فساد سره د مبارزې د سکرټریټ رئیس یاماتو رابی وویل، په پام کې ده چې لیداری فساد سره د مؤثر مبارزې لپاره ژر تر ژره دغه کمیسیون جوړ شي. د وویل دغه کمیسیون له درې نارینه او دوه ښځو جوړیږي او متقاضیان یې د غوراوي د کمیټې له ټاکلو وروسته ولسمشر ته پیژندل کیږي او بیا به ترې پنځه کسان د کمیسیون د غړو په توګه غوره شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه عیسوي ښځه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده ممنوع الخروج اعلان سوه. له دې سره د سترې محکمې هغه حکم وځنډېد چې د دغې مېرمنې د برات حکم یې ورکړی و. د آسیا بیبي د ممنوع الخروج تر هوکړې وروسته هغه لاریونونه چې په پاکستان کې پیل سوي وو پای ته رسېدلي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
له پاکستانه د آسیا بیبي د وتلو د بندیز هوکړه د حکومت او یوې توندلارې اسلامي ډلې تحریک لبیک ترمنځ وسوه. په پاکستاني رسنیو کې د لاسلیک سوي هوکړه لیک انځورونه خپره سوي چې له مخې یې آسیا بیبي په ممنوع خروج لست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړه نه سي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت ومنله چې د آسیا بیبي د برات پر حکم به له سره غور کېږي، دغې توندلارې ډلې په پاکستان کې اعتراضونه ختم کړل. پیر اعجاز قادري د تحریک لبیک پاکستان ویان دی، هغه نن ویلي چې ګوند یې خپلو هغو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې لاریونونه ختم کړي. همدې ډلې د پاکستان د سترې محکمې لخوا آسیا بیبي ته د برات ورکولو په اعتراض له تېرو درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لاریونونه وکړل او لویې لارې یې تړلې وې. آسیا بیبي په پاکستان کې یوه عیسوي او د څلورو ماشومانو مور ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور له تېرو اتو کلونو راهیسې په زندان کې ده. د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر پر یو دېرشمه د بیبي د خوشي کېدو حکم ورکړ. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادري د شنبې پر ورځ ویلي چې آسیا بیبي به تر هغو له دې هېواده له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروستی غور وکړي. محکمې ویلي داسې کافي شواهد نشته چې وښيي آسیا بیبي مقدساتو ته سپکاوی کړی وي. دغه حکم په نړۍ کې د مسیحیانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا وستایل سخو په پاکستان کې دننه اسلام پالې توندلارې ډلې یې وقهرولې. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته ولس ته په یوه تلویزیوني وینا کې د دغې پرېکړې دفاع کړې وه او دا د قانون مطابق ګڼلې وه. په پاکستان کې تر اوسه مقدساتو ته د سپکاوي په تور سزا چې اعدام دی نه ده عملي سوی، خو شل تنه چې همدا تور ورباندې لګول سوی د نورو لخوا وژل سوي دي. هغه کسان لکه آسیا بیبي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي خو وروسته خوشي سوي دي د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هېواده تللي دي. مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیضي چلند ورسره کیږي. په همدې حال کې د بیبي مدافع وکیل سیف الملوک نن له پاکستانه ولاړ ځکه د په وینا ژوند یې په خطر کې و. نوموړی مخکې تر دې چې د اروپا پر لور روان سي وویل چې په اوسنیو حالاتو کې امکان نه لري چې په پاکستان کې ژوند وکړي. هغه دا هم ویلي د آسیا بیبي د قانوني مبارزې د مخته وړلو لپاره باید ژوندی پاتې سي. د نومبر پر دوهمه لاریون کوونکو په پلازمینه اسلام آباد کې شعارونه ورکول چې کفر ویونکي او قاضیان دي په دار وځړول سي. د تحریک لبای ګوند تیر کال د څو اونیو لپاره په اسلام آباد کې لاریونونه وکړل او په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د جنجالي قوانینو د بشپړ تطبیق کولو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په هغه راپور کې چې په 2013 کال کې خپور سو راغلي چې دا مهال په پاکستان کې 40 تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي.
قادر خان تکین په خپل سمس کې لیکلي، برېښنایي پاڼې زموږ اساسي حق دی، ژر تر ژره د ویش غوښتونکي یو. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، خدای پاک دې نور په هیواد کې سوله راولي، د جنګ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. ولی الله له کلات څخه لیکلي چې د خرواریانو په علاقه کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي، د خبرو پر وخت د اواز کیفیت ډېر خراب وي. او سایم له زابله لیکلي، کله چې یوه ولسوالۍ یا یوه پوسته درې څلور ورځې محاصره وي او هلته نارې وهل کېږي چې موږ مرمۍ نه لرو، غذایي مواد نه لرو، هلته انسانان په قتل رسیږي، خو د دولت مرستې پر وخت نه ورسیږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د افغانستان د صادراتي توکو لومړۍ بسته د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل سوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو ویلي چې د دغه ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډېره بریده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیگ را لیگ د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړۍ محمولې د لیږدولو پر مهال وویل، افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د ناامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیږد د پیل پر مهال وویل، د دغه سیستم فعالیدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله بدر
مونږ تاسو نن پاکستان ته د افغانستان د محموله د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندې پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریس تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړي، خو تر اوسه یې ځنه ګټه نه واخیسته او په خبره اوس وتوانید چې لخیګونو یې ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډېری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه ځنډېدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړه شو مراسمو کې وویل، د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل، د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد سره لدې چې د دغه سیستم د فعالیدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی
د هغو شرکتونو موټر چلوونکي چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزې لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ورته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون لغړیو هیوادونو سره یو اړخیزه او دوه اړخیزه هوکړې باید ځانګړي او عملي شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1999 میلادي کال کې د اته اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډېری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زاو درامن له پکتیکا نه خبرې کوم. مونږ سره د ماهبینو دفتر کې ډېر سخت چلند کېږي. د مونږ پیسې 2006 کال تر 2009 کال پورې مونږ ته نه دي راکړل شوي. مونږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. مونږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له مونږ نه غلاوې کوي، له مونږ سره ظلم زیاتی کوي. مونږ لوټیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. مونږ هېڅ له وسه نه کېږي. مونږ ته خپل تنخواه کاري راکمه کېږي. مونږ 50% د 50% مونږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دوی غمه دې وخوړل شي. د لوټیو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې مونږ د پکتیکا له والي څخه دا غوښتنه کوو چې مونږ ته دوی مخنیوی نور وخت نن سند. خدای په امان. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نور محمد نوری در هلمند ولایت د بابا جی د سیمې تاسو ته پیغام رسوم. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپوړو چارواکو ته، که څنګه چې د چانجیر او شمالانی او نری مانده په سیمې کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راسئ. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپک او بابا جی په سیمې کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوستې واچي. موږ طالبان ته ډېر پازار زموږ ته وشر غواړي. موږ هره ورځ کوي وایي، موږ تپش کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر دلته عملیات وکړي د بابا جی په سیمې کې او بابا جی کې امنیت راوړي. السلام. بله، السلام علیکم. زه د نظمنامه او ساتنمن یم. د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي، او خواهش مې د لوړپورو چارواکو دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
روسیې نن اعلان وکړ چې د نومبر په نهمه نیټه یا راتلونکې جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي، په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړه استازي برخه واخلي. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی، یو امریکایي سرتیري وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. وی ویل د قوس یا لندۍ د میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي، او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل نتایج هم په ډاګه شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي، د کندهار پر پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چپرده سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم ورغلل شوي وو، د کندهار د پیښې په تړاو د څرګندونې وکړي. په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړی، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوي، څو چې پر قضیه بیا غور نه وي شوی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي، دې هیواد په محلي سطحه د ډیزاین شوو جنګي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست په میاشت کې د کوهسار په نوم د جیټ جنګي الوتکو د جوړولو اعلان وکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اجمل ان څخه واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ، چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د باسکټبال د غوروي سیالیو درې څلوېښتم پړاو سیالۍ د هرات په تلولۍ پای ته ورسېدې. له هراته وروسته کندهار دویم او د کابل الف لوبډلې بیا دریم مقامونه وګټل. د باسکټبال د غوره لوبغاړو د غوروي دا سیالۍ د کابل د دوه لوبډلو په شمول د هیواد د لسو ولایتونو ترمنځ تېره اونۍ په مرکز کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان د بدن روزنې او ورزش ادارې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې له دغو سیالیو یې اتلس غوره لوبغاړي د باسکټبال ملي لوبډلې ته هم غوره کړي دي. اخو بیا د کابل په کچه د تکواندو د غوره لوغړو د غوراوي سیالي نن په مرکز کې پیل شوه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په دغو سیالیو کې د کابل د وو تکواندو مرکزونو څخه یو سلو لس لوغړو برخه اخیستي چې دوه ورځې به یو لبل سره سیالي ترسره کړي. دا سیالي د کابل په کچه دوه ویشتلو ډلو ترمنځ ترسره کیږي چې په پای کې به یې دوه دېرش غوره لوبغاړي په نښه شي. او وروستۍ خبر دا چې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي خپل مقام له لاسه ورکړ. رافایل نادال د تیرو دوه کلونو راهیسې د ټینس نړۍ لومړی نمبر لوبغاړی پیژندل کېدو، خو دا چې تېره ورځ د ټینس د دویم پړاو په سیالیو کې ونه لوبید د دغه مقام څخه هم ولوید. نوموړي له دې امله د مسټرز پاریس په سیالیو کې ګډون ونه شو کړای چې ټپ یې درلود، او له همدې کبله یې امتیازات له لاسه ورکړل. د مسټرز پاریس سیالیو له ختمېدو وروسته به د لومړي نمبر د بل لوبغاړي نوم اعلان شي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. حقیقت څه دی؟ او وروسته د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. له تیرو څو اونیو را په دې خوا په ختیځو دوه ولایتونو لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده. دا برېښنا د لغمان د بدپخ په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو لاینونه ویشتي دي، شکولي دي او په دغه دوه ولایتونو ته ورغلي برېښنا چې د نغلونه ورغلي ده دای قطع کړې ده. د دې ترڅنګ په روسیې کې د افغانستان جمهور ریاست اعلان وکړ چې لغمان ولایت له درېیمې درجې نه دویمې درجې ته تغییر کړی دی. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه د لغمان ولایت مسایلو ته ځانګړې شوې ده. په دې ولایت کې روانه بیا رغونه همداراس د دې ولایت په نامنه یو شمیر نورو مسایلو غږیږو. نن مو په خبرونه کې د لغمان ولی محمد اسیف ننګ ملمه د هیله د چې د خبرونه را سره تر پای ووري. ډیره زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مو راک پایلې لدینه کوچه لتیرو څو ونی را په دی خو په لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده او د لغمان ولایت په بادپخ ولسوالۍ کې قطع شوې ده. د لومړی وار نه دی، تقریبا هر کال د اوړي په موسم کې دغه برېښنا قطع کیږي. اساسي حل لارې څه کېدلی شي او ستاسې په سخته پیاسي چې دغه برېښنا بل اخره جوړ شي او خلک له دغه سهولته برخمن شي؟
اصلي ستونزه خو په دښمن کې ده، یعنی دښمن تخریب کوي. 115 پایې په هغه ساحاتو کې دي چې هغه تل زمونږ امنیتي پوستې نسته، نو کوچیان هم ایستای سي، عام سړی هم فایر پې کړای سي، تخریبوای سي، یو لاین د ویش کوي، پایا ده وایل وزوي، مینونه دي، بمونه دي. دا متاسفانه موږ د دې پلان اساسي لرو چې زه پخوانی حالت ته نه ځم، یعنی چې ولې په عمومي سړک پایې نه دي تیرې شوي. خیر په دا دشتره غلی دي، تخنیکی دلایل به موجود و، حتما بلته امکانات نه و. اما بنیادی مسئله دا ده چې انشاءالله اوس موږ کله چې د بدبخ ولسوالۍ ته لومړیتوبونه لرو، خامخا به لار ورته جوړوو، خامخا به لار وصل کوو. چې لار وصل سي، خدمات زموږ ډیریږي، امنیت ډیریږي. هلته خلک بیچاره دي، د منطقې خلک حتی نقش نه لري، وایي چې یو پردی سړی راځي له بلې منطقې نه، دا لاین ولی او په بدی کې منګه گرفتاره کوي. بیا هم زما په نظر باندې په دومره کلو کې چې دا لارې د پایو مسؤونه پاته سوی ده، یو مقدار ډیر قومي کار پکې وو او یو مقدار هم امنیتی کار پکې سوی ده. برق ان شاء الله دا د دوه درې ورځو مسله ده، دا به حل سي او که خدای کول په بنیادی توګه هم د دې حل ممکنه کیږي په کال کې یا یو نیم کال کې چې زمونږ پروژه تکمیل شي. او دې به اوس یو قومي کار ده، قومونو موږ ته ویلي دي چې موږ دا مسله خلاصو، تاسې عملیات م کوي، نو کنه بیا موږ عملیات کوو نظامي.
یعنی بنیادی کار چې تاسې یاد کو چې شاید په یو کال یو نیم کال کې بنیادی کار وشي، هدف مو څه دی؟ یعنی بنیادی کار به څنګه کی؟
یعنی د دې پایو د دې مسیر دا موږ مکمل تامین امنیت کوو. اوس ځمکنۍ لار تر ولسوالۍ نسته، ان شاء الله دا به دي لارې مسیرونه مونږه امن کو، په دې باندې کار کو. یعنی مونږه اوږدمهاله پلان ورته لرو چې د دې اضافي قواو یو مقدار ایجاب کوي چې ان شاء الله هغه مونږ تراسي په دې را روان کال کې، نو زمونږه قوتونه بلته په مونږه به دا مسیرونه ټول ان شاء الله ټینګو. دغه یغه اساسي پلان ده.
د بیرغونې پاړه په لغمان کې وشمر خلک شکایت کوي چې په تیرو چارواکو په وخت کې دلته د بیرغونې پروژې تقریبا ډیر وی او کار ډیر کیدو، خو ستاسو پر اتک سره چې دغه بهیدی او سناسر ټکنه شوې ده، معنی تاسو
خلک په هر شي قضاوت کوي؟ نو زه خپل په تبصره نه لرم، داسې ډیر فرق نه ست دی ډیرو کلونو. پروژه اول خو په مرکز کې ډیزاینیږي، د دې ولایت کار نه ده، نه دی والی کار ده. مثلا تاسو پیږی چې پلان مرکزی ده، بودیجه مرکزی ده، پارلمان تصویبوي، کشل روپی د دنیا د خیرات راغلی شل تقسیموي، کسل راغلی سل تقسیموي، د سکوم بر زندگی نسته. یعنی پروژه والی نه ډیزاینوي او نه هم ولایت دی. ولایت خو ډیری غواړي، تر ما مخ کې والیان هم ډیری غوښتي دي او موږ هم ډیری غوښتي دي، اما دوی کمی ورکوي. اڅومره چې امکانات دي هغومره ورکوي. زما په نظر یوې داده بل داده چې تقریبا د ټولو پروژو د تدارکاتي چاري په مرکز کې تر سره کیږي. کته زی وسی زرزر براسي او که سستی وسی نو کمی براسي، دلته مونږ نقش نه لرو. نو زما په نظر انصافا د لغمان لپاره بدی پروژې نه دي. مرکزی دولت له خوا چې زه ترې امتنان کوم، هغه ته ښه پلان گذاری سوی ده. یو مقدار زیاتې پروژې په پلان کې اچول سوی دي. مثلا که زه درته ویم چې د موږ د ټولو کالو بودیجوي مقدار ته که وګورو، ځکه بودیجه پروژه ده، نو د سخت کال بودیجه ډیره ده. موږ دیارلس نیم میلیونه ډالر بودیجه لرو. د نورو کالو که تاسې وګورئ، یا اته میلیونه وي، یا شپږ میلیونه دي، یا نه میلیونه دي. نو د دې لحاظه که ورته وګورو، دلته بهتري پکې راغلی ده.
د همدې بیارغونې که په پروژو کې لږ پاتې شو، په ځانګړي ډول تاسې مخکې د لویو پروژو یادونه وکړه، د وطن ګټو او د کلګوش د برېښنا، سره له دې چې دا تقریبا په مرکز پورې تر ډېره اړه لري، خو دا چې په لغمان کې به دا دوه سترې پروژې عملي کېږي، نو شاید یو څه ناڅه پوښتنې تاسو ته مراجع شي. د دې دوو برېښنا د لویو پروژو کارونه اوس مهال تر کومه ځایه رسېدلي دي؟
په ډېرو کلو کې په دې باندې ډېر تبلیغاتي کمپاینونه مشرانو کړي دي. متاسفانه نه د وطن ګټو، نه د شاهي کانال، او نه هم د کلګوش د بند هغه عمده اساسي جیوتکنیک او توپوګرافي کارونه چې باید دا تکمیل سي. بیا د هغه نه وروسته بله مرحله چې د ډیزاین مرحله ده، بیا دریمه مرحله راځي چې هغه د قرارداد او کنسترکشن یا ساختمان مرحله ده. هغه اساسي مرحله په هغه اولو کلو کې پاته ده، یعنی لس کاله په دې باندې پیګیری په ځای باندې چې کلګوش د یو بند په توګه د تخنیکی جیوتکنیک توپوګرافي ساختمانیک یا هغه په اسلام مهندسي کارونه چې تخنیکی او مسلکي ټیم یې باید ترسره کړي، په ساحه کې ترسره کړي. یو مقدار ډېر دی تبلیغاتي اوازو او خبرونو په اصطلاح خوراک سوی ده. موږ چې راغلو، ما ډېر د سروې برخه راوغوښتله، پیدا میکو چې دا مشکل چیرته ده، دا چیرته بند ده. هغه ځای دی چیرته چې کار بند و، هغه کې تخنیکی کار و. دوی راغله مسلکی ډله، د یو دوه درې ملاحظې وې. دا ډېر تخنیکی مسلې لري. مثلا کانال ده تنظیم سوی ده، اما سیلابونه پرې راځي دای په پام کې نه دی نیولی. اوس خو کانال که راځي، مثلا شاهي کانال نوي کیلومتره، دا ټول د غره په ډډه کې تیریږي، یعنی په زراعتي ځمکه کې نه تیریږي. نو دا غره نه چې سیلاب راځي، اوبه راځي، دا خو بند ډکوي، دا اوبه خو ډکوي. دا بیا داسې د ویالې د سر پوشش چې ورته وایي، یعنی ترانه نه مسی غټه کیږي، تر کانال نه دا پوښول یې ډېر قیمته تمامیږي. دا په ډېرو ساحاتو کې په پام کې نه ده نیول سوی چې کوم ځای کې د سیلاب په اصطلاح لاره ده، دغه ځایو کې باید په پام کې نیول سوی وای. یعنی دا تخنیکي بحث ډېر عمیق و، هغه کې موږ تقریبا خلاص کړی ده. اوس زمونږ بندونه ډیزاین ته آماده دي، یعنی هم د شاهي کانال 15 کیلومتره چې په شمار درته ویم، دا ټول کانال نه، دا یې آماده سوی ده. دا نورو باندې بیا باید کار وسي، بیا کتنه پی وسي. داسې نه چې سیلاب راسي ویاله درته ډکه کی او نور ته خراب. مثلا د وطن ګټو کار هم تقریبا یعنی ډیزاین ته اتیږي قرارداد دی. دا به څلور میاشتې 15 د ډیزاین اوله کې چې دا اعلان یې ده، داسې ډیزاین کمپنۍ ته ځي، هغه به څومره وخت پې لګوي. بیا به د دې بل د کلګوشت بند هم همداسې ده، دا هم تقریبا ډیزاین ته اتې د تلو په شرف کې ده، لا تللی نه ده زما چې څومره معلومات. نو دا تخنیکي مطالعات یې تکمیل سوي دي. دا ډېر ښه کار وسو، سخت کال په دې باندې ډېر کافي کار وسو. هغه جوابو ته، هغه سوالونه چې پاته وو تخنیکي مسلکي، هغه ته ځواب پیدا سو. نو چې انشاءالله کال ته هم وسي چې ډیزاین تکمیل سي، بیا موږ اعلان ورکو د ساختمان لپاره، بیا به نور کار پې کوو د سیمې امنیت او دا نورې مسلې، که خدای کولو دا بندونه یعنی لارې ته برابر سول. اوس
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې لومړنی والی یاست، تقریبا چې د لغمان ټولو ولسوالیو ته مو سفرونه وکړل، څه مو وموندل په ځانګړي ډول په امنیتي لحاظ باندې چې کومې سیمې تر ډېر تهدید لاندې دي؟
امنیت خو تاسې خپل پیګی چې ډیر بهبود پکې راغلی ده، په تناسب د لس کاله یعنی هم بهبود راغلی ده. په تیرو لسو کالو کې د الینګار د سنگر درې او نورلام درې ته ساوتا کولمان ته څوک نه دی تللی. اما موږ هغه کسانو چې دا عملیات هم د امنیتي کمربند موږ ان تر چنچاره ورساو، موږ تر سنگره تر شیخ صاحب پورې ورساو، یعنی د ولسوالۍ پورې موږ تګ راتګ کوو. په خوا به په میاشت کې یو ورې قطار برابرېدو، بیا به دا انتقالات تر کلګوشته، تر الینګاره، تر دوابه، تر منډول. هلته زموږ په نورستان کې درې ولسوالۍ په همدې الینګار باندې پرتې دي. اما اوس روزمره دوه وارې خلک ځي و راځي د ولسوالۍ نه. په دوه موټرو دوه ټانګو کې هم زموږ همکاران ځي و راځي. بل یعنی دا کمربند تقریبا ولس اتلس کیلومتره موږ انکشاف ورکو. الیشنګ په طرف باندې د شمکټ تر خوړ پورې اوس زموږ خط ته دا خط تاسو په ډیوه او مریم کې دلته نسوای ګرځېدلی، اما اوس الحمدلله دغه منطقې ټولې امن دي. تر دې نه پورتم اوس د دولت شاه او دولت شاه ته چاته به افسانه ښکاره کېدله چې یو څوک لاړ شي، اما اوس په ورځ کې دوه واري دولت شاه ته زموږ ټانګ ځي راځي او الیشنګ ته خلک اوس د مړۍ لپاره ځي میلمستیا ته ځي. الحمدلله ډیر بهبود راغلی دی، یعنی دا موږ تر دې نه هم زیاته وو. ان شاء الله تر دې نه زیات پروګرام لرو کنیرو او امکانات هغه څه چې په امنیت ته توصیه ورکوای سي هغه ټول عناصر دیوالی پلاس کې نه یا د نظامی ارګانونو پلاس کې دلته د سیمې کډیر تشکیل راکې ډیری پوستې به جوړې کو، امنیت به ډیر پراخ کو، عملیاتونه به ډیر وکړو او دشمن د ځپلو لپاره له مختلفو میتودونو نه کار اخلو. نو زما په نظر د امنیت د تامین مسله یو لومړیتوب ده اساسي او موږ ډیر کار پی کړی دا انصافا ښه امنیت لرو.
د بدپخ زیات خلک بیا د انتخاب کوي چې د نورو ولسوالیو په پرتله باندې د دوی ولسوالۍ ته ډیره توجه نه کیږي د لایق څه کېدلی شي.
یو خو که پروژو باندې به زه بحث وکړم، زه هغه څه چې په کتاب کې او په عمل کې لرم. بدبخته د موږ د لغمان پنځه ولسوالۍ دي، د پنځه ولسوالۍ په مرکز په شمول شپږ. د دې ټولو په تناسب د دوی د دریو کالو د پروژو چې راټولې کې بیا هم د یو بدبخت پروژې سخت کار ډېرې دي. یعنی یو د سړک پروژه 438 میلیون افغانۍ یو لاټ سړک لرو او د 270 میلیون افغانیو بل لاټ د سړک لرو او نور وړې وغټې پروژې که در واخلې د 1 میلیارد افغانیو پروژې ته نه بدبخت لري. هر شی شته، اما که طالب معنی د کار سي بیا به موږ ته د مزل لیک درون سي، یعنی مشکل نسي ایجادولی، اما پوینو کې بسی دا مزل. اما که قوم د خپلو پروژو ملاتړ وکړي بیا طبیعي ده چې دا مزل به لږ اسانه سي. هغه خدمت چې موږ یې ولس ته ورکو هغه به دی واخلي، اعظم به کې وبي خوري، استفاده به ترې وکړي. دی که استفاده نه محروم سو دلیل دې د هغه بچای ده د دې سیمې چې نن طالب ده دشمن ده.
د داعش تهدید په لغمان کې لیدل کیږي په داسې حال کې چې ننګرهار یو لاغه ولایتونه نه دی چې د داعش تهدید پکې تر ډیره محسوسیږي او لغمان د ننګرهار سره پوله لري. دلته د داعش تهدید محسوس شوی دی؟
داعش خو تلاش کوي، یعنی د داعش کله کله سر ښکاره کوي اما په هغه ځایو کې نابود کیږي. د داعش افراد او سخکل لغمان ته یو مقدار سرایت کړی و کندګل ساحه کې، په حدود د 40-50 کسې نابود سولو. بیا له دې ساحې نه لاړل دیوګل ته او دغسې زما په نظر باندې اوس ډېر کونړ ساحو کې دي دې خواته نسته او دلته زما په نظر اسانه بستر نسي پیدا کولی. عمده دلایل لري، مثلا د وصل لاره دوی نه لري چې لکه پاکستان سره وصل نه دي. دوی دلته فکری زمینه نه لري چې مثلا دلته هغه زمينه چې په ننګرهار کې یا کونړ کې ورته مهیا سوي ده هغه زمینی او دلایل هغه دلته کم دي. په لغمان کې لغمان بند ده، لغمان محدود ده، وړوکی ده، رسیدګي ورته ډیره تیزه کیږي او داسې ځای چې دوی پکې اډې او اډانې جوړې کړي هغه نسته. او بل دا ده چې دوی هغه کمایي چې باید وي کې خلک هغه د دوی د فکر خلک نسته، نه په طالب کې، نه په عوامو کې او نه په ښار کې. نو زما په نظر دوی به په اسانه دلته زمینه د نفوذ او د اوسېدو پیدا نه کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د قرغیو په اړه، کوم قرغی یو د لغمان له مهمو ولسوالیو ده، د لامن ولسوالیو نه خو تقریبا ساحه ډیره زیاته پراخه ده. سمو د وړاندې ویل کېدل چې شاید دغه ولسوالی په دوه ولسوالیو باندې بدله شي، داسې کوم پلان موجود دی؟
بالکل، مګه باید سرخکان بله ولسوالۍ کو، پرشغان بله ولسوالۍ کو، نورلام بله ولسوالۍ کو، سنگر بله ولسوالۍ کو. دې باندې کار مونږ ورکړی ته پیشنهاد، نن هم د یو مکتوب جواب راغلی ده چې د سیمه ایز ارګانونو قانون هغه په پارلمان کې نه ده پاسوي. دا نن مونږ ته جواب راغلی ده، نو هغه قانون که پاس سي دا به بیا په یو پرنسيبي بحث کې مطرح کیږي چې آیا اغه په اسلام معیار چې دی ولسوالۍ دی ایجاد لپاره ده دا لري کني لري. دا زمونږ طلبات، دا زمونږ غوښتنې، زما په نظر لري هم د نفوذ له لحاظه او هم د امکانات لحاظه منګه باید ولسوالی ډیری کو چې خدمات ډیر سي. یعنی منګه امنیت ما یو مخکې اشاره وکړه چې امنیت په اسکر باندې نه د ډیرو پروژو باندې د خدماتو بنګاوي باید منګه ډیری کو مرکزونه باید ډیر کو ولسوالی باید ډیری سي شوراګان باید ډیری سي پیسې باید ډیری سي په دې ترتیب سره راځي. یعنی اقتصاد او پوشش دغه ساحاتو چې منګه له دشمن نه خالی کوو که پر غنیزا پروګرامونو باندې سرنوشت سازا پروګرامونو باندې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د کورنۍ مشران د فشار له لارې خپل اولادونه دې ته تیاروي چې واده ته غاړه کېږدي.
خلک خبرې هم اورم چې زوی ترې واده ولې نه کوي.
د دې فشارونو پایلې څه کېدلی شي؟
هغه دقیق امدګي ازدواجته نشي درلودی.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کېدای شي چې خپل مور او پلار ته ځینې کسانو ته معرفي کړي چې دوی ته
دا خبرونه چې همایون هیبات جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیبات یې وړاندې کوي.
په افغاني ټولنه کې هغوی چې د ظلمیتوب یا پیغلتوب پړاو ته رسیږي ډیر کله د کورنۍ د مشرانو لخوا تر فشار لاندې وي چې واده ته غاړه کېږدي. د کورنۍ مشران چې خپلو اولادونو ته واده یو مسولیت کړي له دې مسولیت څخه د ځان د خلاصولو په خاطر په دې هڅه کې وي چې ژر تر ژره خپلو اولادونو ته ودونه وکړي. ځینې کورنۍ بیا د خپلو ارمانونو د پوره کولو په خاطر خپلو اولادونو ته د ژر واده نیت لري. دا کابل اوسیدونکي لیزا چې له دې کیسو سره مخ شوې په دې اړه وایي
د فتن راسي یو خزګری و کې د یو چا ساغه په هیڅ پکې کې نه دي. ما په دې پکې کې دي چې دا مراسم ژر تیر کړم یا مثلا دا واده ژر وسی. نو کورنۍ دا کار پر ما باندې چې شیر سوي دي دا مسله ډیره چیر سوي په دې خاطر چې خزګریان راتلله. مثلا د فتن بچول کښې نستله دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دي ته باید واده وکې. موږ مور پلار یو موږ باید دا مسولیت سره ورسیږو. د پلار مور خوشبختی هغه وخت چې خپل اولاد بلخره وویني چې کور یې جوړ سوی.
یو مور صدیقه چې اولادونه یې ځوانان دي وایي لوی ارمان یې دا دی چې خپل زوی ته واده وکړي ځکه هر وخت په دې اړه خپل زوی ته وایي او فشار پرې راوړي.
هر وخت ورته وایم اسې واده وکړه واده وکړه دی وایي چې زه واده نه کوم اوس واده ته تیار نه یم او سې بیا کور دې باندې وځم. د خلکو خبرې هم واورم چې زوی ترې واده ولې نه کوي زوی دې زوړ کړو لنګوره ته ډارېږي.
د کونړ اوسیدونکی نقیب الله وایي د کورنیو مشران ډېر کله د نورو د خبرو لپاره خپل اولاد ته داسې یو مسولیت ورسپاري چې دوی ورته تیار نه وي.
زیاتره خلک دی د سیتربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلاني خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې د اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهني لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خو دوی به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
لیزا وایي په هغو ځوانانو چې د واده په خاطر فشار راوړل کېږي نه شي کولی د خپل راتلونکي ژوند په اړه یوه دقیقه فیصله وکړي او د ګډ ژوند مسولیتونه په سمه توګه ادا کړي.
اوله صرف دا دی چې یو ځوان هیڅکله سم تصمیم نسی نیوی په دې خاطر چې د ذهن همیشه مخشوش شي. په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي دی نسی کوی چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کی بلخره هغه دقیق امدګي ازدواج ته نسی درلودی. یو نیکی انجلی هم په دې خاطر چې خپل بلوغ ته نه رسیدلې نو هغه چې نه دی رسیدلې ذهن ده. لحاظ درته وایم چې دا درست تصمیم نسی نیوای او دا فتن چې دا پس له واده زیغه کوړه دی باندې یو دم ډیر مشکلات راځي او دا غسر مقابله کول د هر چا په بس کې نه یاسل.
ارواپو جمیل عطایی هم وایي په هغو ځوانانو چې ګډ ژوند تحمیل کیږي له رواني پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ کیدلی شي.
د دې واده نه وروسته ډېره رواني مشکلات رامنځته کیدای شي. یو له هغه نه دا ده چې دا ځوان خپله مېرمنې سره ښه ژوند نشي کولی، یعنې په دې دلیل سره چې د خپل ځوان د ته اماده نه و چې باید واده وکړي، او کله چې واده وکړو نو دی بیا وروسته له واده نه هغه مینه چې باید خپل مېرمن ته ورکړي نه ورکړي، ځکه وایي دا زما په خوښه نه و، دا زما د کورنۍ په خوښه و. ډېر مشکلات، افسردګي، اضطراب، برخاشګري د ته به یو وسواس منځ ته راوړي چې زه به څنګه کول شم د ده عهدې نه ځان وباسم. او بله مهمه موضوع ده چې کومه اهداف د ځوان خپل ژوند کې لري کېدای د اهداف له لاسه ورکړي.
د پکتیا اوسیدونکو خالد شاه چې خپل هم د واده په مسله کې د کورنۍ له فشار سره مخ شوی، په دې باور دی چې ځوانان باید د ژوند په دې مهمه مسله کې خپل خوښي ته پریښودل شي.
مونږ مقابل لوري بخید درکونه هغه کجنه یا لکوي مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه ده چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم، دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې، دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت یې راشي، که وخت یې راشي هلک وي جینۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
هغه ځوانان چې د واده لپاره د کورنۍ له فشار سره مخ کیږي څه باید وکړي؟ ارواپو جمیل عطایی مو په همدې اړه پوښتلی.
نو دا اول سر کې باید خپل ځوان خپل کورنۍ ته وایي چې پلار یا مور زه له اقتصادي لحاظه، د اجتماعي لحاظه، د جسمي لحاظه د واده لپاره آماده نه یم. بعد له دنه که چیرته د ده پلار او مور د ده خبرو سره ومنله نو ښه خبر ده، که چیرته ونه منله نو کیدای شي چې خپل مور او پلار ته ځینې کسانو ته معرفي کړي چې دوی ته قناعت ورکړي چې ستا زوی فلحال کې د واده لپاره آماده نه دی. نو ده هم کیدای شي چې یوه ښه لرئ د ده لپاره چې کورنۍ په خپل ځوان باندې ډېر فشارونه کم کړي او ده مجبور نه کړي چې واده وکړي.
دین عالم او د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورلا کوثر وایي اسلام د ګډ ژوند د وخت او د مقابل لوري په انتخاب کې ځوانانو ته حق ورکړی او هیڅوک نشي کولی ځوانان د فشار له لارې ګډ ژوند ته مجبور کړي.
متاسفانه د افغانستان په کورنیو کې جبري نکاحګانو ته او جبري ودونو ته لار پرانستې، او دا جبري اوسي، یعنی هغه ځوان نه غواړي چې واده وکړي، یا ورته برابر نه ده، یا ذهن ورته آماده نه ده دې کار ته، نو دی هغه ته مجبوري د اسلامي شریعت ردی. په اسلامي شریعت کې حریت د ارادي د یو اصل ده، نو ځکه یو کس مکلف ده چې په خپل ارادي باندې هر څوک هغه انتخابي په شرط د کفاعت سره هغه انتخاب.
د افغان ځوانانو د ژوند ډیری پریکړې د ټولنیزو وضعیتونو او د کورنۍ تر تاثیر لاندې وي. پرته له دې چې ځوانان خپل ځان، فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوری کی چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني. خو پوهان وایي په داسې مسایلو کې د فشار او تحمیل په ځای کورنۍ یوازې ځوان ته د مشورې ورکولو صلاحیت لري. په همدې اړه مو یوه تمثیلي ټوټه جوړه کړې.
زویا، یوه ښایسته نجلۍ مې درته لیدلې ده، زړه مې ده چې له پلار سره دې خبره وکم او ژر یې رویبارۍ ته ورسم، اسې نه چې بل څوک ګوته پې کېږدي.
د څه شي رویباري مورې؟
و زویا، ته خو خبر یې چې ستا همزو له اولتانه کشرانو ودونه وکړه، یو ته یې چې دغسې ګرځې. هر چیرته چې لاړه سم خلک همدا پوښتنه رانه کوي چې ولې دې زوی ته ښځه نه کوې، زور لیکه. بیخی له دو خبرو نه په تنگ سوی یم. یوه ښایسته نجلۍ به درته وکم چې ژوند دې ورسره جوړ سي.
سمه ده مورې، خو زه لا وظیفه نه لرم، پلار مې هم کار نه لري، واته خو آخر مصرف غواړي، داسې مفت خو نه کیږي.
خیر دی، خدای مهربانه دی، هر څه به پیدا سي، ته یې غم مه کوه، د مړې د ژوندي کار نه بندیږي.
مورې، درته ومې ویل چې نه یې کوم، نه یې کوم، اوس ورته تیار نه یم. اسې مې ولې هر ورځ په دې خبرو ځوروي، خو چې وخت راغی خپله به درته ووایم.
و سړیه، خبر یې؟ د حاجي ولي کشر زوی ته یې ښځه وکړه او ته همدغسې کرار ناست یې، غټ پټ زوی دې ګرځي او ښځه نه ورته کوې.
خیر، ورته وبه یې کړو، لا خو ډېر وخت شته.
څه وخت یې ورته کوې چې زوړ سي؟
داسې ژر خو نه زړېږي، هسې تشویش مه کوه.
ولې ونه کم؟ هر چیرته چې ځم خلک همدا پوښتنه رانه کوي چې ولې دې زوی ته ښځه نه کوې، ستا لزوی نه کشرانو ته ودونه وکړه. آخر زما وس ارمان لرم چې زوی ته می واده وکم، نګور می المسیان ولرم.
واخزه ته د خپل هوس او ارمان په خاطر غواړي زوی د قربانی کې، هغه خپل درته وای چې نه کوم. چې نه کوي ته ولې پسې شاله کیږي؟
هغه به شرمیږي چې دغه سی وایي، خو نور دغه خبرو ته غوږ مه نیسه.
لا حول ولا قوت، خزه دا هلک پرېده چې وظیفه پیدا کی، په خپل خپو درېږي. بیا چې د خپل خوخه وه ورته وبی کو. خزه خو جامه نه ده چې له دوکانه یې راواخلي، که خوخه دې نه شوه بیرته یې ورکړي. دا د ټول عمر فیصله ده، باید په ډېر فکر او دقت سره وشي.
دا ډېرې بانې مه راته کوه، اصلا ستا زړه نه غواړي چې زوی ته دې ښځه وکړي.
ګوره، هغه زما هم زوی دی، زه هم خوشحالي غواړم، خو داسې نه کیږي چې موږ هر وخت خپله خوښه پرې ومنو او په زور یو کار ته اماده کړو. پرېږده، کله چې وخت راغی خپله به درته ووایي. د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، ولاکه څوک ستا د زوی له غمه مړ وي، هغوی هسې خپل بازار ګرموي او ساعت تېروي.
بسکه بسکه، که دا پلار و دا زوی وی، ولاکه به ټول عمر ښادي درنه وګورم.
خبرونه مو هم دلته پای ته رسي. تر بیا ښه ژوند.